ترکمنان میگن که اگر
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښ کې د پام وړ کموالی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیز تر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 95% کم شوی، چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 55,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي، په داسې حال کې چې تیر میلادي کال په 1,115,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان د نړۍ په سطح د تریاکو عمده تولیدونکی و. د راپور له مخې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز په نتیجه کې په کلیوالي سیمو کې سلګونو زره کروګرو ته چې تر ډیره د کوکنارو پر عوایدو متکي و ډیر تاوان رسیدلی. په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو د کر د پیر له پلوه بزګرو 1,360,000,000 عاید ترلاسه کړي و، حال دا چې سږ کال له خپلو حاصلاتو 110,000,000 ترلاسه کوي. د راپورونو له مخې په مخکې کلونو کې د طالبانو د عوایدو یوه سرچینه هم د مخدره موادو تولید او قاچاق و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې له 2013 څخه تر 2019 میلادي کال پورې طالبانو د مخدره موادو له درکه 400,000,000 عواید ترلاسه کړي و. پاکستاني چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي، چې 1,200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر تر 1 دېرشمې دغو بې اسناده کډوالو ته مهلت ورکړی و، چې له پوره کېدو سره افغانستان ته د دوی د په زور ستنولو پروسه هم ګړندۍ شوې. د پاکستان پر دغه اقدام ګڼو لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي تر اوسه له پاکستانه د اخراج شوو افغان کډوالو شمیر 200,000 تنو ته رسیدلی دی. بلخوا د کډوالۍ سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یا استازو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره د راستنیدونکو پر ستونزو خبرې وکړې. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دې کتنه کې راستنیدونکو ته د دایمي سرپناه پر جوړولو او د کاري فرصتونو پر برابرولو خبرې وشوې. د طالبان حکومت یو پلاوی تهران ته رسیدو وروسته تیر مازدیګر د ایران او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې د سوداګرۍ، ترانزیت، انتقالاتو، ګمرک او چاپیریال په برخو کې د ګډو کاري ډلو ایجاد په دې غونډه کې د بحث عمده ټکی و. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو دغه پلاوی پرون شنبه تهران ته رسیدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترانګه کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. دا حمله داسې وخت کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي، د دوی عملیات به دوام وکړي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېده، په نړیواله سطح غوسه راپارولې او له واشنګټنه نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه د اعتراضي لارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د روسي پاوز وای د اوکراین لخوا یو توغل شوی مزایل په الحاق شوی سیمه کریمیا کې د کښتیو جوړولو په یوه ساحه کې د روسیې یوه کښتۍ زیانمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته ویلي چې د اوکراین ځواکونو په کرچ کې د زالف په نوم د کښتیو جوړولو پر ساحه 15 کروز توغندي ویشتلې دي. وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دوی د هوایي مدافع دستګاو 14 مزایل نسکور کړي، نورې پر دې ساحه لګېدلې او یوه کښتۍ ته زیان اړولی دی. آزادی رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زوره ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. د خبر پښتونخوا ایالت یو چارواکی بیا وایي د قانون د تنفیذ ټولو ادارو ته ویل شوي چې هغه 1500 افغان کډوال ونه نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي.
دغه خلک چې کم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
یو شمیر افغان کډوال بیا چې له پاکستانه د تورخم دروازې لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستانی چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
راغلو کارخانونه او یم داس کې مې نه ده دې بارا د پاکستان عسکر پولیس ساتي رواني واله او بس در په دري کړو.
په نړیوالو مسایلو کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مخبرو. د غرض بده هم واوري چې د کندهار په خوندو کې زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي شکایت کوي.
په کتار کې وینم مثال خبر یو کتاب لري موږ ټول پراټوز دا غسه یو کتاب یی لا غسه چې موږ کورنۍ کار نه سولې کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د په زوره ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دا خبر په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري نن خبر کړی دی. ادارې له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د دې سند لرونکو افغان کډوالو له زورولو د لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پاړه د پاکستانی حکومت د عملیاتو په پینځم اورس په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسنی بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیا دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستانی چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو پنځو ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو دینیولو زندانی کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکنیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل. افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوي نور د افغانانو لپاره د اساسي چارې او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکنی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پایته رسیدلې ده.
د جمهوریت نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله هم په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکوري او سراسیمه کې دوه عامل شوه دي. خغلی عبدالله دیخنه خود لري چې د کډوالو ډلې زو اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلیدونکي دي نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین درامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په خپل اکسپانډ د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقوقو سرغړونه بللی او زیاتوي ډیر شمیر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل اکسپانډ لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو جبري او ډلیز اخراج به د لوی ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سم دستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له پاکستان د افغان کډوالو ستنیدنه روانه ده او د طالبانو حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري شمیري ښیي چې تر اوسه نږدې 120,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تر خوایې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي د لړم په 14 یوازې د سپین بولدک له لارې له 6,000 زیات کډوال افغانستان ته راغلي. د وزارت له ایران هم په همدې نیټه له 3,000 زیاتو افغان کډوالو د سنیدو خبر ورکړی دی.
و امرید په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دغه راز د خیبر پښتونخوا اهاله د داخله چارو محکمې اړوندو ادارو ته هدایت ورکړی چې هغه 1.5 سوه افغان کډوال دی نن نسي چې امریکا ته د تلو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه ورکړي دي. له کورنیو چارو محکمې دا اقدام په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په سپارښتنه کړی دی. بلخوا یو شمېر ملت پاله ګوندونو له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه موقت حکومت دی او د دا ډول لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نور به د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال غلام غوس په دې راپور کې په ګډه واورو.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکای چې کوم په اسلام آباد کې سفارتخانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې 1.5 لک داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکای ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. چونکه دا هغه ویزې دغه په پروسس کې دي نو پاره بلګه ټیم لګي کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړی دی چې دا خلک کم دي کم دي نو دا فلحال تاسو ملک نه بے دخلا کوي ما نو ترسو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي. نو په دې ځین کې منیسټری آف انټیریئر زموږ ټولو صوبو ته یو لیټر لیکلی او دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس دی باقاعده یو خط لیکلی دی او هغه لسکونه چې کوم ایمبیسی د پختونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فی الحال په پاکستان کې وي.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1.5 لک کسانو نمونه هم استول شوې دي. بلې خواته په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصله وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصله وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې د ولس ووټ ورسره وي چې په کوم انداز باندې دوی د تا الټیمیټم ورکو مطلب کوم دوی ته میاد ورکا غا ډیر لاند و ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تر کړای دی کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا دی چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي د کم پیوار کډونه چې دی ورسره هغه نه کډونه شلاو او په شپې او په نیمو شپو باندې چا په پیوا یا یوزي بل ځای رانه سا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي نو دا خلک اوس دلته په دې یخنه کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي. بیا الته چې دي الته هم د خلکو کورونا او هیڅ تنظیم نشته.
د ملتپالو غوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیګلو د نگران حکومت په پالیسي نیوکه کړې دي خو تر دې دمه د وفاقي نگران حکومت په پالیسي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د نارجسټرډ افغان کډوالو د واپسۍ په پالیسي عمل روان دی. د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال ډیر دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره رجسٹرډ نه دي.
یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان د تورخم دروازې لارې افغانستان ته استنول شوی په لوړ کې د ازادي رادیو خبریال ته د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کړی دی. څو تنو غږونه به په ګډه واورو.
خاوري مرزا جان راغلو کارخانو نه او يم د اس کې ميله ده دې بالا او کارخانو کې مخړه او دوستو موټر را پسې دې را بار ما کا پسلو زل مې راوي د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو आले او بس در پدری کړو نور مې سر ما نوستا خورورا سیاسري ګورې نه دا سیاسري دا وانان ګور ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دي کله مم روان دي ورسوم ګډ وټ پراته دي نور دا لا کار نه دي مونږ دغه حکومت له رم چمر سره کومک وکا مګلا کور راکا ک کور راکې چې خپل زلیز کور سره جوړ کاني بس دغه حکومت نه لرو
د مانم د محمد اسحاق لګوز لاور نه او زوم افغانستان ال دې څنګه ولته بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ائی کارت ښکار کدار ښکارګه نو مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو کنه مونږ تیر کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګدا بونه شړی ل کور نه بس مونږ تلار او بلسان ورته ویلی وو چې دوه مونږ به شړو مونږ به نه پر خودو یوځیدم ولته مونږ خپل ځما کړ کورم خیر نه
افغانستان تروانی سر اوسو پر میلا شو دا نت شي بس بچیم تعلیم نو کول او دل تم روزگار او روزگار م دے شل کول پر روزگار غم م دسم پر خودو مون تنور کار کو روټیو پخولو والے درزا گروڈ باندې دکان میں و پاتې شو بس وسه خبرو دا نشو وسم برابری کو او کو وسنی م دسه روزگاری دا نو بے روزگاری دا گرزوبا نو دلاریو مشکلات په اڑاکه او بس دے کنٹینر والا سمو پینځه کم یو لک باندې نیول لري او بس ان شاء الله بر رواني د خیرانو
له پاکستان افغانستان ته د نوې استنول شو یو شمیر افغان کډوالو څرګندونه مو واوریده چې د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کوي له د ازادي راډیو لوي خبرتیا ورسته به واوري چې د تورخم د پولې دیخوا د سویډن مرستندوی ټولنې نوې راستنیدونکو لپاره یو روغتیایي مرکز پرمستوي ده
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په افغانستان کې سویډن رسندوی ماسی په تورخم کې دراستنی دونکو افغان کډوالو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستای دی. د ماسی مسولان وای په دې مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کوي او همدارز هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم د دغو کډوالو لاسنیوي وکړي. په عین حال کې دوی وای دراستنی دونکو شمیر او ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو په کار ده چې نور نړیوال مرستندویان هم له دغو افغانانو سره مرستې زیاتې کړي.
د سویډن مؤسسي یو تن مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوال لپاره 13 ورځ یو مجهز روغتي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسي خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نمخ کې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمن کې د تغذیه په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوی تغذیه حالت د دې لپاره خلک روحان صدمه لیدل دي، نو ټولنیز او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاص کړل د فارمیسی درملتون لابراتوار. او
خاغلی سحاک راته ویل ک څه همچی حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمیر رسانته به چمتو کړی دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوی خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همدغسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل، دا یو ډیر یو بد حالت هلته، ضرورت ډیر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارې، خصوصی سیکتور ډیر زیات کلینیکونه دي، مګر بیا هم ډیر زیات راستنیدونکي چې دي دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په زیدی د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستي وکړي سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کول ته اړ نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمې ونړیواله موضوع پر غزه د اسرائیل زمکنیا او هوایي بریدونه دوام لري. د دغو بریدونو سره هم حاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ناڅاپي سفر لویدیځ غاړې ته تللی او له د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د غزه پر وضعیت خبرې کړې دي.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د تدیر شو کسانو د مړینی خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوي چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزه ته د بشری مرستو لیش ته زمينه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال سوي سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزه پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې پلسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشن به ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو غټ کانفرنس کې ویل شوونځي روختونونه بشری کارکونکو او خبريالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپل حملو کې حماس ډله په نشه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یک شنبه هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نوري لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر لیوشتمی د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد له لارې غزې ته تللي 415 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې نظر 400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شې د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه کوو. اسمت څرون ته بخښ شو.
د بریتانیا میل ورسپانې له خصوصي سکتور څخه د طالبانو د غوښتنې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار له خپلې خاورې ایستلې دي. په دې راپور کې د پاکستان له لوري د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو په زور افغانستان ته د هغو د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوی، سره له دې چې پاکستان وایي چې یوازې افغانان نه پدخه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که حق د هر هیواد وي دوی لخپل خاوري باسي، خو عملاً د پاکستان د پریکړه افغان کډوال اخیستمنوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په دې راپور کې چې میل رسپانې خبر کړی ویل شوی چې د اکتوبر تر 1.5 پورې له پاکستان څخه په یو میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا 2.5 لک افغان کډوال بیرته ستانه شوی دي او لسګونه زره نور په لار دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو یادونه شوی او د مرستندوی مؤسسو پر اساس ویل شوی چې افغان کډوال په خورا بدو شرایطو کې دي. طالبانو ویلي چې په سرحدي سیمو کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتی کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له راستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسه مرسته وکړي، ځکه چې له پاکستان استل شوی افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ دي. د بریتانیا یو بل ورسپانې انډیپندنت بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. د دغه کمانډو مستعار نوم رحمت الله شودل شوی او ویل شوی چې نوموړی د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و، خو یوه ورځ چې له کوره ووت طالبانو ونیو، سترګې یې ور وتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته یې بیوه. هلته دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بیخي باور راغلی و چې په وهلو یې وژني، خو یوې ډلې ورته وویل چې یو لیک ولیکم. په دې وخت کې یوه تن توپک ورته نیولی و چې ډز ورباندې وکړي، خو په دې منځ کې څو نورو د ده له وشلو سره مخالفت وکړ. ورځپاڼې د رحمت الله له قوله کښلې چې د غوره ګڼله چې وژل شوی وی، نه دا چې بیا بیا شکنجه کېده. نوموړی د 2022 په وروستیو کې خوشی شو او لوی وکال راهیسې پټ دی.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکو له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي، خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي ترلاسه کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده، خو د تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنن شوي دي، نوي کتابونه هم نه دي چاپ شوي.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسې کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
مانم پر رحمت دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې وینم مثال خبر یو کتاب لري، موږ ټول پراټوز دغه سه یو کتاب یی لاغس چې موږ کور نه کار نه سلی کای نو خګر دی یو کتاب لري، نو موږ مدیر صاحب ته دا ایل لرو چې موږ کتابونه راي لا کی خبر را چې را نسی، موږ به کتابونه ولرو چې کور نه کار موږ کور نه کتاب څه ډیر کار اخو کور نه کار سره کوم مثال خبر نور خبر یو سکو درسونه پښ کې وایو یو کتاب په یو کتاب خو نه کیږي.
مانم محمد دی زداول سم شګلیم مرته کتابونه نن درکړ مور معلم صاحب مرته پر تخته داس لیکي مژوای مور معلم صاحب مرته پر کاغذ نه خط ولیکي خپل پلان ورته ورکی چې کتابونه دران.
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاته نوري د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې به کتابه تیر سي.
زمیر وای د زرشې لیسې د ولا سمالی پټولګي زده کوونکې کتابو په نشتون کې موږ څخه درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې موږ ته ستونزې او د کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکې چې موږ ته پر تخته باندې درس تدریسې نو دا چې مسلسل داسې رواني ډیر درسونه موږ ته پاتېږي د کتابو د کمښت په خاطر.
مانا پسیم کی سل وسل وش اوجش کاسی یو اوجش کاسی پدا اوجش کاسی کی وہ کاسلا نہ لگ نو وس چ مرتا دلتا استاد سبا کو نو مر سر کتابونه نه چ مر بیا کور گورو نو کتابو ډیر تا دغه مشکل جوړ کړی چې مش کور کتاب نس کتل بیا ما سوک سوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرانه ولې
پاینی وخت کې شوونکی هم د تعلیمي کتابونو کمش جدي ستونزه بولیا وای ک کتاب نویز د کوونکی سمزده کړ نس کولای.
زمو شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو دی شاګردان ډیر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې دا پلان مطابق د تدریس وکړو، نو دا چې شاګردان کتابونه نه لري نو موږ په همدې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو، موږ درس تختې په تخته کې ورکوو. ډېری مشکلات په کښل سمپو کې، یعنی د اول د ابتدایي او منځني کې دا مشکلات ډېرې نسبت لوړ سمپو ته، کښل سمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم، دا سمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي. او زموږ پلان مخ پر وده روان دی په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند توپ وهنه کوي، د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې تر اوسه په 45 اور کې 258 منډې کړې دي. او اوس هم د اوومه ورځ د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه خپرېدو ته چمتو ده.
اوومه ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او په یو بل اومه ورځ کې مو د ونی له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټه برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدی به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان د راستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوي د پخوانۍ او اوسنیو چارواکو څرګندونې دریځونه او د پاکستان اقدامات پکې څېړل شوي. خو تر هر څه لومړی د اوومې ورځې سرټکی. پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګ شوې کړۍ درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هېواد ووځي ګنې نیول کیږي، د انتقال کمپونو ته انتقالیږي، مالونه او جایدادونه مضبطیږي.
هغه د سبا نه در بل سبا پرې زموږ د ملک ووځي.
او جو به یې علاقې کې حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے.
یو ضروري اعلان راوي د پاکستان په ایریا کې چې کوم غیر ملکی خلک راځي د بغیر مدرکه او شناختکاره هغه د نوم خپل کړي زر سر سره وایي چې
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو او نړیوالو نیوکی. ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخله چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
نو تاسو ورداته نو تاسو په افغانانو باندې شنه
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره وي.
هغه کسان چې لګواخ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته لبیرته سنیدو سره له هماغه ګواخ سره مخ دي.
د پاکستان په مینا د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه. حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینا لري ځکه د همدې دار هجرت برکت چې فتح وکړي. خوست کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پارولي
خپل په رابطه بده ته زما دې د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کوم مینا او محبت لرم.
پروگرام کې ایسونه لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی. خیریه بنسټونه، فعالان، موسسې او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلي ترڅو د خپل خلکو غاړو ته ګلان واچي او د خوراک څخاک لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او یا د جنگ د خام مواد په توګه د دوی لپاره مهم.
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکی موجود دی او هغه د لپاره شرکتونه جوړ شي او دیو ته ازمکی توزیع شي ځکه چې دیو کورونه ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو، د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړندې شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو او کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان دې ژر تر ژره ترک کړي.
سبا نہ در بل سبا پری زمر زمل کا وہ اسے
اور ان کو چاہیے
کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں اور جو بھی اس علاقے کے حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے.
خو هلته میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادي راډیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورونو ورننوځي خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه تلاوي او پیسې هم لزان سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړی وو او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلې موده له پاکستان ونوځي مال او جایدادونه به هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به زه خیر دلته وو هغلته به یو ټکه پکو کو الله مهربانه دي. خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورینې دي په پنځم او شپږم کلاس کې دي نو دوه سره هغلته خو شپږم کلاس نه بره پرېږدې نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې له 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په ځنځیرونو هیواد ته ستانه شوي دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یوه اعلامیه کې د افغانانو د نیولو زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن ټکسلا او لوړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو زورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوی. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپل بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل هیدربار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او لدې عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنی هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی که د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دی ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیه او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلي پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوه ستره غونډه کې ویناوالو یو وار بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستاني جنرالانو په خوښه روانو کړي و افغان دښمنه اقداماتو باندې له سره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوي څانګې مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړه ده چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
دا زموږ استاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته وته ته دا خبره کو بخبل تندې باندې دا تور ټپ مې لکوا افغان دښمنې مکوا د ځاله شاه شجاع مجوړوا دا افغانان به تانه پرېږدي سر خلاص کا.
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلور لاره کې جوړې شوی دی غونډې تا پی ټی ایم هم ورغلی وو او ویناوالو یې د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبي پښتونخوا ګمارل شوي غړي جاسوسان او ایجنټان بللي چې په وینا یې د افغانانو ترمنځ د نفرت او بې اتفاقۍ لپاره استخدام شوي دي.
نن انورالله کاکړ او دا سرپرست بوکټی مودي د صوبایي نګران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرمایي دا قام شرمایي دا ګډ تاریخي جاسوسان دي دا ګډ تاریخي ایجنټان دي دا زمیر پروشان دي او دا یې راوختل په نګران کابینه کې واچول.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپله د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدلی او اوسنۍ افغان دښمنۍ یې د پښتنې وړ ده.
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپای د غریاست پاکستان وړي چې بیا موږ تاسو ته څوایو نه تاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ بیا تیر ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاوي د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزی او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسی د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللی چې په وینا یې پایلې به یې بل اخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو، موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول زی، امریکای لزی، روس لزی، فرانس لزی، انګریزان لزی، ترکی لزی، چې په دنیا کې د مهاجر یو قانوني مهاجر معنا چې د یو ملک سيجر تقبل ملک دی. یو خدای افغانستان خلک دلته چې پښتانه وطن لراغلي دي د مهاجر نه دي.
تور سره چانه ویلې ده د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نناغه زمنګ د پښتنو تور سره چي دي اغه بیزته شوی.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټولو ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه. د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملی کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستاني حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
لو باندې هر څوک چې راځي، کاغه په هوا راځي، کاغه په پولو راځي، باید یعنی پاسپورت ولري. او بل دا دي چې هر څوک د پاکستان د پولیسو خبر وځي دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمی ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجائش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
ل پاکستان د افغان کډوالو جبري خراج لړۍ ل پیل دو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښ راغلي او ګڼ مؤسسات، ډاکټران، ولسی خلک او مدني فعالان پر ازاکارانه ډول دغه تراستنو شوی او کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدل. د ننګرهار او کابل یو شمیر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي د راستنو شوی او کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپل خاورې ته د راستنېدو هرکلی ورته ویل دي. یو شمیر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري هغوی بیا دغه کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وای تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عجل خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کی جسم رخل گوسی کی ولسوالی و غین مہلا دارا چې په کورونی کې وچه ډوډۍ په حق او مسجد یو جماعت اوټه کوي هغه جماعت د راغون ډکړه شودل د راوړي ترسو د خلکو ته د خوراک دغه بندوبس وکړي شي.
یو شمیر نور فعالانو بیا تورخم او سپین بولدک ته چیر خلکو ته د خوړو لباسونو ورتیا وړ د توکو راټولولو د لړۍ ترڅنګ هغوی ته د اوسیدنې د وړیا امکاناتو برابرولو سینه هم ډبولې ده. د افغانستان یو شمیر ډاکټران هم فرضي کرښې ته رسیدلي او د وړیا معایناتو کمپنۍ لګولي. ځینو فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د نورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او معنوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیم کارتونو غم ورته کیږي، دلته به اته د تذکیرو په مکمل پروسه جوړ یعنی کوم رسمي اسناد چې ته په ټول ورکول کیږي. دوی لپاره ګاډي راغلي 2000 ګاډي یا د شوی ترانسپورټ خوانه چې دوی کورنه به دلته چې کومې ګاډي راځي دینه چې مکمل پروسه جوړ نخلاص دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچي دا دوی باندې مکمل تاییدي وشو. دوی ته بیا د ګاډي واري کورنه مبارکي کوم ولایت چې دوی ذکر کړي دوی کوم ولایت ته ځي عمل ته ورته وړي.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو پر اړه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یو ډیره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستانه نه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړې ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز کولای شي. خو په خبر کې د طالبانو کونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره ونه هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللی و، دا ورته د پیښور سیمایي مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستان سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان دار هجرت و چې له برکت یې دوی فتح وکړي.
دا خپل په رابطه به تو زما دې د خدای په ذات قسم چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ دا فتح وکړله پر روسانو خدای پاک، افغانانو ته مجاهدینو ته غلبه ورکړله، پر امریکایانو ته غلبه، پر امریکایانو غلبه ورکړله، دا د دې دار هجرت برکت.
هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوي چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آنکھ میں ڈھالنے کی، اپنے جانوں گانے سے گھسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کے سوبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه دی یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پوښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیوات سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه بریښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې، وای دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال لازادې راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالیږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکه د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آبادی شي.
په منځمهال کې د حاکمه ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکه موجود دي او هغه د لپاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکه توزیع شي، ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړ نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او درېم اوږدمهال کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو د لپاره خدمات عرضه شي چې هغه د سکولو بدی، تعلیم ده، صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پاکستان کې ستري پنګونې کړې وی چې په جبري راشړل به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په خو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه ده چې الته د افغانانو کمی پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جیدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کیږي، د هغوی کورونه ورانیږي، مثلا په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي یا د هغوی دوکانونه ورانیږي، په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي، په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه بیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالی عبدالسلام حنفی تورخم ته بیتللی او له هغې وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د یوه میاشت ضرب العجل په تړاو غور وکړي ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی اوس روان دی اوس زمونږ وطندار دی خو ته اولی ټول زمونږ ورونه دی مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات د مشکلات حل سي.
همدارس د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته درستنو شوی او کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټری استولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپل افغانان ورونو ته چې هوا ترستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکو چې ان شاء الله موږ به خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو شپه او ورځ به پرځانی وکړو او د دوی خدمت وکړو. کله هوایی ځواک ضرورت وي کله ځمکني قوتونو ضرورت وي دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو موږ به ستاسو خدمت کوو موږ ستاسو خادمان یو تاسو ډیر مطمئن اوسئ. موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس او توان طاقت مو وي د خپل ورونو خدمت ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ترانسپورت لستونزې سره هم لاس وګریوان دي تیر او نه لټکسلا څخه څو بې وزله افغان کورنۍ په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته چیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ لامل یې موټر چپه شوه او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. پاکستانی چارواکو د دغه پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادي رادیو لډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنۍ ته لاسرسی وموندل شو. او د جرمنی په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سکال د افغانستان په کانو او غمیو باندې خکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کانو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګر وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نور ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وارنو.
برلین راغلم اگزیبیشن ته د تیګو اگزیبیشن دی دا تیګي مې ولیدلې خپم شوم او خوشاله شوم خوشاله به دي شوم چې د خپل وطن تیګي مې دي خپه به دي شوم چې دا دومره قیمتي تیګي چې دا زمنګ نه د لاس هم دسی وزي.
زما اول ځل دی اگزیبیشن ته راغلم دا نمایشه کوم لګیدلې ده او خاص کر ډیر خوشاله به دي شوم چې خپل افغانان پښتانه پیښور خلک همې پکې ولید او بیا خاص کر زمونږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي کمی تیږي وي او ډېر ښه قیمتي او خدغه نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشاله شوم.
نندارتون ته راټول شوی افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشاله او خو د قیمتي ډبرو د صادرات او استخراج په تړاوي نیوکه لرلی. دوی وايي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېرې مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي خو کله افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابر شي د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
ولا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته باکړي دي تجارانو دي غاغه دي مدنیاتو دي لپاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ته ټیکس ورکول کیږي خو موږ اکثره ساده ستونزه په دیو شکل لرو چې موږ وتاک تجارت مومن صاحب سره د خبر وکړه چې بعضي مالونه او شیان چې باید موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان په خپل موږ د قانون په لارې باید راکو نه د پاکستان په لارې سم کچا کې ګوږیس.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر غمی ل 50,000 ډالر پورې هم خرچيږي او لاجور چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري د نړۍ په کچه یو وازنه زیرمه په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان څخه د غمی او قاچاق منو خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوی کاني پاکستان ته اړول کېدل. د غمی او کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي.
کا رب دے جانان رب.
اول پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په تړاو د همدی کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمیر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقي نوی راپورته شوی ستوري ګلورین پاچا چې د ایوی فکری هنرمند کورنۍ زوی دی خپل وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملت پالي د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي او چې بې وسی ده نو بیا سړی بېل خفګانه نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دور ووایم چې بې وسی ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم کابل جانان روان.
یم کابل جانان روان دے دلتا شم صدق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان دے.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غږ سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستۍ سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته.
بالاخره موږ چې خپل وطن کې آباد نشو بل هیڅ څه نه آبادې یو. سیاسون حاکمان ټول باید په دې خبره پوه شي چې زموږ جوهر، زموږ خټه، زموږ نسب، زموږ اصلیت افغانستان. که موږ په خپل وطن کې سره نه جوړېږو، هیڅ ځای سره جوړېدای نشو. ژوند
سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشيني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي کدا مهاجر څلويخ کال وړاندې را شړل شوی وای خبر او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه و جوړ.
زمونږ یاران دي، زمونږ دوستان دي، زمونږ خپل دي، زمونږ خپلوان دي، زمونږ د زړه ټوټې دي. دا ټول دا څومره چې دي، څومره تکلیفونه دي، ته ملو چې موږ یې نشو برداشت کولی. اللہ کا وعدے، اللہ کا وعدے چلم در کئی لب لطم دیر زیاد تکلیف دے چاہتا با فریاد کو چاہتا با غیر ناکو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې د امریکا د یو خونځي 14 کلن زده کوونکی هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی، د M3 ځوانانو ساينس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته کړه چې د دې تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدای شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیګلی څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا ځوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکی یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال سل زره پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بي پیلوټه برقي هوایي ټکسیانې د ولسي ترانسپورټي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستې. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوایي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوایي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوایي ټکسیان یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا شپږ سوه پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان شپاړس برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې سل کیلومتره په سرعت رفتار سره اتلس کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت، لارو او موسم حالات سنجي. دا ټکسیان رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونې ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادې رادیو نه لسید شینواري سره هر جمعه ماخام د ومه ورځ برنامه مهیروي.